السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویته سیاسي رادیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعته خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو په جلال آباد کې د جاپاني مؤسسې د رئیس ډاکټر ناکامورا پر وژنې عکس العملونه ښوولي دي. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا پر وژنه خواشینی ښودلې. نامعلومو وسوالو د غور هرات پر لویه لاره درې مسافر په ډزو وژلې دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني د مظاهره چانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دې خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې ول او یوازې د خپلو غوښتنو په خاطر توقیف شوی و. د خبرونو تفصیل افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا پر وژنه خواشینی ښودلې. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي ویلي چې ناکامورا په افغانستان کې د اوبو او کرنې اړوند پروژو لپاره خپل ژوند وقف کړ. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما هم د برید په کلکه غندلې دی. د جاپان صدراعظم شینزو ابي نن په ټوکیو کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د خبر ټکان ورکړی دی. هغه زیاته کړه ناکامورا په یو خطرناک ځای کې د کار کولو لپاره خپل ژوند خطر سره مخامخ کړ او د افغانستان خلک ترې خوښ ول. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو بریټ کې ټپي سوی وو روغتون ته پر لاره ساور کړه. د ننګرهار د ولی وین اتولا خوګرنی په دې اړه رسنیو ته وویل
متاسفانه د نن سهار پیښه کې د ډاکټر ناکامورا پنځه همکاران چې څلور ساعتونو کې یو موټر چلوونکی وو دا شهیدان شوی وو. ډاکټر ناکامورا ټپي وو. د لومړنۍ درملنه په حوزوي روغتون کې ترسره شوه. کله چې باګرام ته لېږدول کېدو د ننګرهار په هوایي ډګر کې دی چې کله لېږدول کېږي همه حالاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په حق رسېږي.
د برید نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ډاکټر ناکامورا پر موټر سوی وو او د نور پنځه همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي دي. طالبانو ازادي رادیو ته په واسطولې پیغام کې ویلي چې د برید دوی نه دی کړی. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ډاکټر ناکامورا ته د شو خدمتونو په خاطر افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی وو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې د جاپان د 2 میلیونه ډالر مرستې هرکلی وکړ. د یونیسف لخوا په یوه اعلامیه کې چې نن د دسمبر څلورمه خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو واکسینونو د برابرولو، د بیړنیو اړتیاو پوره کولو او د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو ترلاسه کېدو په برخه کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره د جاپان دولت د مرسته کړې ده. د جاپان په دې نوې مرسته به یونیسف او همکاران یې وتوانېږي تر 1,400,000 ډیر ماشومان د کډلوي معافیت پروګرام د وی برخې په توګه واکسین کړي. تر 1,000,000 ډیر ماشومان به د فالج پر وړاندې خوندي کړي او شاوخوا 2,500,000 شوزو ته به د مینډوري پر مهال د تیتانوس وقایوي واکسین برابر کړي. جاپان د افغانستان په بیلابیلو برخو لکه امنیت، بنسټ جوړونې، کرنې، د کلو پراختیا، بشري ظرفیت جوړونې، پوهنې، روغتیا او نورو کلتوري برخو کې همکاري کړې ده چې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د مالی مرستې کچه شاوخوا 1,000,000,000 ډالر تر رسیدلې. نامعلومو وسلوالو د غور هرات پر لویه لاره درې مسافر په ډزو وژلې دي. د غور د امنیت قمندانې ویان عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مسافر د دایکوندي اوسېدونکي ول چې نن تر غرمې وروسته د فیروزکو ښار اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلومو وسلوالو پر ډزو وژل شول. دی وایي امنیتي ځواکونو د دې پیښې د پلټنې لپاره سیمې ته ورسېدل. تر دې وړاندې هم د غور هرات پر لویه لاره څو ځله مسافرین د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې تر برید لاندې راغلي دي. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی روانونه پر هغه استیناف غوښتنې غبر کوي چې محکمه په مخکینی فیصله کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د احتمالي جنگي جرمونو او نورو ترسره شوی سرغړونو د څېړنې د پیل دوه لپاره رد کړي. د دې محکمه د استیناف څنګه نن درې ورځنی غونډه پیلوي څو شفاهي استدلالونه واوري. په اپریل میاشت کې قاضیانو د جرمونو د نړیواله محکمه د څارنوالي د څارنوالي فاتو بنسو د هغه غوښتنه رد کړې وه چې له مخې باید په افغانستان کې د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو لخوا د ادعا سوي جرمونو د ترسره کېدو په اړه تحقیق سوی وی. د محکمې قاضیانو ویلي وو چې دا تحقیق به عادلانه نه وي، ځکه شاید د همکارۍ د کموالي له کبله ناکامه سي. دا حکم د جګړو د قربانیانو او د بشري حقونو د ډلو لخوا وغندل سو. د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری ورکړ چې دا پریکړه د دې سرغړونو یا جرمونو عاملینو ته یو خطرناک پیغام رسوي، داسې چې یوازې په نه همکارۍ سره کولی سي ځانونه تر قانون لوړ وګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی وو او هغه یې د قانون د پلي کېدو لپاره یوه لویه نړیواله بریا بللې وه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د هغو مظاهره چیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د دب خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې وه او یوازې د خپلو غوښتنو په خاطر توقف سوي وو. حسن روحانی نن په یوې تلویزیوني وینا کې وویل مذهبي او اسلامي مروت باید وښودل سي او هغه بېګونه خلک چې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې اعتراض کړی وو او وسلې نه درلودې باید خوشي سي. دا اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته له هغه په ایران کې راپورته سو چې حکومت د تیلو بیو د لوړېدو اعلان وکړ. د مظاهره ژر د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سوې. د رواني اونۍ په سر کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې 208 کسان وژل سوي او یو شمېر نور نیول سوي دي. د ایران د عدلي وزارت ویاند غلام حسین اسماعیلی د دسمبر پر 3 د وژل سوي شمېر رد کړ. د ایران ولسمشر پرون نیو پلاوی ته سپارښتنه وکړه چې د هغو ملکي وګړو لپاره د احتمالي غرامات په اړه پلټنې وکړي چې د اعتراضونو پر مهال یې شخصي او مالي زیان لیدلی و. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تواجی است. په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران یې نن په یوه حمله کې ووژل سول.
دشمنان مردم افغانستان نزدیکترین دوست ما را بی‌رحمانه به قتل رساندند.
دکتر تیتسو ناکامورا څوک وو؟
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې ولسیزه کې یا زیاتر دی ویل چې نه واقعا ډیر پرمختیایي کارونه کړی وو او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 500 متره کې دی ووژه او سره د څو افغانانو شهیدان کړه.
د کورنیو چارو وزارت وی په ننګرهار کې داعش د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ځپل سوی، نه د نورو کسانو لخوا.
طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په داعش باندې وختي یند خپل یو زمينه سازیده.
د کونړ د پېښ درې پرسین د برېښنا د بند چارې تر شپږو کلونو وروسته هم نه دی بشپړې سوي.
کم کانال چې دې لپاره جوړ شوی دی دا بی کیفیت دی، خراب جوړ شوی دی، مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول نه دی جوړ شوی.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. نامعلومو وسلولو لخوا د پی ام اس مؤسسې مسؤول ډاکټر ناکامورا نن په جلال آباد کې په یوه حمله کې ووژل سو. دغه پیښه د افغانستان په دننه او د افغانستان څخه بهر له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ شوې ده. افغان حکومت د نوموړي قاتلان د افغانستان دښمنان بللي او په کابل کې د امریکا سفارت دغه راز یو نامه د یو بې معنا تاوتریخوالی بللی دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، له ده څخه اورو چې د دې پیښې په اړه نور څه عکس العملونه راغلي دي.
ډیر مننه صالح صاحب. په ننګرهار کې د جاپانی موسسې پی ایم ایس د مسؤل ډاکټر تیتسو ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولي. افغان حکومت د هغه وژنه او غندلې د ودای د مرسته کوونکو په وړاندې باندې لوی جنایت بللې دی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونامه د دغه جاپانی مرسته کوونکو وژنه غندلې د ویلې دي چې ناکامورا د ژوند ډیره برخه د زیانمنو افغانانو خدمت ته ځانګړې کړې وه. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو ته نومان رحمت الله نبیر هم په خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې خاطر چې د ډاکټر ناکامورا ساتنه مو ونه شوای کړای شرم کوم. دغه شان د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح دغه پیښې ته په اشاره په خپل فیسبوک لیکلی دی. هغه هیواد چې غواړي موږ په فقر کې ژوند وکړو، پاکستان د وسلوال طالبان په افغانستان کې دغه هیواد ستراتیژي عملی کوي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی ولی ناکامورا خپل ژوند د افغانانو خدمت ته وقف کړی و.
دشمنان مردم افغانستان
دوی د افغانستان دشمنانو زموږ یو نږدې دوست په بیرحمۍ سره واژه. ناکامورا خپل ژوند د افغانانو سره مرستې ته وقف کړی و. ناکامورا له افغان حکومت سره د اوبو او ځنګلونو په مدیریت کې مرسته کوله. افغان حکومت او د افغانستان خلک په ناکامورا او د ده په همکارانو حمله غندي او دا د مرسته کوونکو په وړاندې لوی جنایت بولي
و بزرگترین جنایت در برابر مدد رسانان میدارد.
ډاکټر ناکامورا نن سهار په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې لومړی ټپي شو او وروسته له څو ساعتونو نه کله چې د ننګرهار چارواکو نوموړی باګرام ته د درملنې لپاره انتقالاوه د ننګرهار په هوایي ډګر کې ومړ. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 همکاران نور چې ورسره وغه وژل شوي دي او یو بل تن ټپي شوی دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی و او څو کلونو را په دې خدای افغانستان په ختیځ په ځنګړي توګه په ننګرهار کې د کرنې او د اوبو د تنظیم په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي دي. د کامې ولسوالۍ سربند د غشان د خیوي په ولسوالۍ کې بندونه چې لامل یې زرګونه جریبه ځمکې ته اوبه ورسیږي هم د ناکامورا په لاس باندې او د ده په فکر او د ده په نقشه باندې جوړ شوي شیانو. څو وخت مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د ترسره کړیو خدمتونو په ویاړ باندې د ته د افغانستان تابعیت هم ورکړل شو. په ډاکټر ناکامورا دغه وسلوال حمله سالی صاحب په ټولنیزو رسنیو کې هم سخت غندل شوې ده. د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو د نوموړي وژنه د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. دغه شان د ننګرهار زیاتره اوسیدونکي چې ناکامورا به یې کاکا مورا باله دغه پیښه غندلې ده او د هغه په وژنه یې خواشیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په 2008 میلادي کال کې هم د ناکامورا یو ورور او یو همکار په ننګرهار هر کې د نامعلوم وسلوالو لوري اول وتختول شو او وروسته بیا دواړه ووجل شو. مړی بیا د خیوي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیدا شو. دغه دواړه کسان چې د ناکامورا ورور او بلې همکار هغه هم د کرنې په برخه کې له ناکامورا سره همکاري او مرسته کوله. تر دې دمه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت هیڅ وسلوالۍ ډلې په غاړه باندې نه دی منلې. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دغه شان ټینګار کړی دی چې دوی د مرسته کوونکو موسسو سره مرسته هم کوي. بلې سالي صاحب
ډېر مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو ورته چې د نامعلومو وسلوالو لخوا د پی ام اس موسسې مسؤول ناکامورا وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه لاکس نمونو سره مخامخ سی وی او بلا بلو ادارو او چارواکو دغه پیشه غندلې ده. مایکروفون تاسو پروگرام کې چې له 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې خبر سو پر همدې موضوع خبرې وسې غن اوریدونکو زنګون را وهل او پر دې پیشه دوی هم خپل احساسات را سره شریک کړل. د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به ووري چې په تیر پروگرام کې په ژوندۍ بڼه خبر سی وی.
عبدالرحمن ما بنین راغار نه دلته کونل سین روان دی دا او بو زمون دلته دا کوي د ګمبري دښت د پاره د خېول سوالې اوس دین کېم کړه. فکر کوم چې ټول نړۍ مثال افغانستان سره کوم بکې خود جاپان اولنې دغه د چې بنیادی دلته کوم بکونه کړي دی. یوازې دلته نه هرات بلولات بلولات کنه کار خبره ده چې دا پاکستان دا کړي دی د افغانستان پر مطلق د پاره ډیر کار وکړي.
بهرام سو سیدین واکن یو خاصنوین کې پیښه ډېر کارونه کړې. موږ خپل د کامیو لسوالیو دلته کامه کې خیوه کې ډېر خدمتونه کړي دي. ولې د بده مرغه چې حکومت زمونږ وکیلان زمونږ والیان زمونږ وزیران زری ګاډي لري د یو فضې دوه او درې لري. ولې د سره تر دې دمه چې دومره کارونه کړي د پرمختګ په برخه کې یو زری موټر هم چا ور نه کړ د دولت ور نه کړ او وجنه یې پاکستان ایسای ده. دوی ته د څومره سلانونه نیولې دوی ته د څومره ناستې کړي نو نه غواړي پاکستان چې افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان ته کار وشي او افغانستان په خپلو پښو ودرېږي.
د اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو ورډل چې په جلال آباد کې د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه څرګندونې کولې. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ام اس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد پرمختیا د وژلو په معنا دی. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژنه د ټول هیواد خو په ځنګړې توګه د ننګرهار لپاره یو ځای اوه. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ام اس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد د پرمختیا د وژلو په معنا دی. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژل د ټول هیواد خو په ځنګړي توګه د ننګرهار لپاره یو ستره ضایعه ده چې په خبره یې سخت پرې خواشینی دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی سمیع الله مبارز وایي چې ناکاموره د دې هیواد د پرمختیا په هدف کارونه ترسره کول چې د وژلو هدف یې د هیواد د پرمختګ سره زیاتی دی.
بالکل په ډیره خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړل چې نن ډاکټر ناکامورا چې د جاپان هیواد اوسیدونکی و دلته په ننګرهار کې خصوصا په خیبا مکامه او درنور کې پراختیایي کارونه پر مخ وړل. نن په حق ورسید دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی.
د ښاغلي مبارز په خبره چې امنیتي ځواکونه دي داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی نجیب الله ساحل بیا وایي چې ناکامورا په ننګرهار کې د پام وړ کارونه ترسره کړي وو چې وژنه یې د ټول ننګرهار لپاره تر ټولو بد خبر وو. نجیب الله ساحل زیاته کړه
د خیوی هغه دشت او هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي هغه یې آباد کړي کانالونه یې ورته جوړ کړ. تقریبا دیارلس کاله څوارلس کاله یې دغلته په د خیوی ولسوالۍ کې کار وکړ خو متاسفانه نن سهار هغه په برید کې ووژل شو. نو دا د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره او بالخصوص د کامې د رینور خیوی د دې ولسوالۍ خلکو لپاره یو لوی ځای.
ښاغلی ساحل وایي چې د ناکامورا د وژلو هدف د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړول دي. د ننګرهار ښاریان له افغان حکومت هم غواړي چې د داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پام وکړي او هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې د هیواد د پرمختګ لپاره خنډونه جوړ کړي. ناکامورا د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې پرمختیایي پروژو باندې بوختو چې نن سهار شاوخوا اته بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي د ویاند تاولا خوګیاڼي په خبره چې په دغه برید کې د درې ساتونکي یو شمیر موټر چلوونکي او یو بل ملګری هم وژل شوی دي. ډاکټر ناکامورا ته سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ده د کړو خدمتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. د معلوماتو له مخې هغه تېره ورځ هم په کوز کونړ ولسوالۍ کې د لسګونه هکتاره ځمکې د خړوبېدا په هدف د مروارید کانال چارې هم پیل کړې وې. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې بېلابېلو سازمانونو، سفارتونو او چارواکو په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنه غندلې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ناکامورا د کارونو د موثریت او د وژل کېدو په اړه اکرام الله اکرام په افغانستان کې د کرنې له یوه متخصص میرویس خوژاڼي سره مرکه کړې. ښاغلی خوژاڼي، د ناکامورا د کارونو په اړه وایي.
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دیوال لسیزه کې یا زیاتر د ویل لسیزې نه واقعا ډېر پرمختیایي کارونه کړي وو او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 500 متره کې د ووژه او سره د څو افغانانو شهیدان کړه. دا واقعا یو ډېر دردونکی پیښه ده او دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره او په خصوص د نړیوالې ټولنې تعهد د افغانستان لپاره پس یو نړیوال کس چې هغه ته دې ته لیوال وي چې د افغانستان تابعیت هغه ته ورکړل شي او بالاخره مونږ ونشو کولی د هغه امنیت وساتو. نو طبعا دا ډېره غټه ضایع ده د افغانستان لپاره او دا نه جبرانېدونکې ضایع ده.
خوګیاڼی صاحب، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي، څوک کېدلی شي فکر کوي چې په دغسې د ښار په منځ کې د یو کاس چې هغه د پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي سروکار یا مو خلکو سره څوک کېدلی شي؟
افغانستان بدبختانه چې په دوه درې لسیزو کې د مختلفو خلکو د مختلفو وسلوالو ډلو ځاله ده او دلته نه یوازې دا چې طالبان دي، ځکه طالبان خو اوس د افغانستان رسمي مخالفین دي، تاسو وینئ چې خبرې ورسره شروع دي، د سولې پروسه ورسره روانه ده. دلته نورې ډلې هم شته چې هغوی ځینې د نورو هیوادونو کارونه دلته پر مخ باندې وړي او نه غواړي چې افغانستان یا په تېره په هغه سیمه کې چې هغه د یو هیواد سره سرحد وي، په اغېز کې د اوبو مهارولو، په اغېز کې بیا رغونه، دا هغه څه دي چې دا ټول منطقوي مسایل دي او په دې باندې باید ډېر ژور فکر وشي او په دې باندې ډېر ژور تحلیلونه باید وشي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک چې هغه د افغانستان په ختیځ کې هغه بیا رغونه کوله، هغه د کونړ د سیند اوبه مهارولې، هغه نور پراختیایي برنامې لرلې او هغه په سهار د دفتر ته تک په محل باندې هغه د شاهي ماڼۍ 500 متره کې هغه وژل کیږي. دا غنې پښتنې دي چې دته باید افغانستان استخبارات، د افغانستان شورای امنیت دته باید ځواب وایي.
چې غنې سبوس چې ناکامورا وژل شو، د دې په پیل شو کارونو باندې په ټوله کې په ختیځ کې د خیریه موسسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډېر زیات تاثیر به البته د خپل د پی ایم ایس پروژه باندې به فوق العاده تاثیر ولري. د پی ایم ایس پروژه امکان دی ولري چې حتی بند هم شي، اما نور خیریه موسسات یا دوه هم تر یو وخته پورې به دغه تهدیدونو سره به مواجه وي، خو انشاءالله زه مطمئن یم چې کارونه به ورو ورو پر مخ باندې ځي او انشاءالله دونه خاص تهدید به هغو ته مواجه نه وي، ځکه د افغانستان د کله ناکله داسې پیښې په رامنځته کېږي، خو د پی ام ایس په پروژه باندې او د ناکامورا په کارونو باندې به فوق العاده منفي تاثیر ولري او حتی امکان نه و شي جاپان هیواد دا پروژه وتړي.
په افغانستان کې د کرنې یو متخصص میرویس خوجانی و چې په افغانستان کې د ناکامورا د کارونو په اړه او د دغو کارونو د اغیزناک نتایجو په اړه څرګندونې کولې. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. خبری ایجنسیونو راپور ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. شغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي و چې د امریکا او ائتلافي ځواکونو د غراز افغان پوځ او د طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د داعش د خراسان ډلې خپلې سیمې او جنگلي په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې داعش یا اسلامي دولت وسلوله ډله د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د حادثو په نتیجه کې ځپل شوی ده. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې ټویټ په ځواب کې چې د داعش وسلوالو د ځپلو په برخه کې د طالبانو عملیات اغیزمن بللي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند خبرګون نصرت رحیمی وایي طالبانو نه یوازې دا چې د دغې وسلوالې ډلې په ځپلو کې رول نه درلود، بلکې د دې ډلې په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو فعالیت ته هم زمینه برابره کړې ده.
طالبان نه یوازې دا چې دوی مرسته نه ده کړې یا دوی فشار په دوی باندې نه دی راوړی، بلکې ټولو ترسي کړیو ته ټولو ترسي ډلو ته په افغانستان کې زمینې سازي د ترسي فعالیتونو هم ایجاد کړی ده. خپل طالبانو تاریخ هم دوی مستقیم تمویل دي، یعنی ډېری هغه طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په داعش باندې اوښتي وي، د خپل یو زمینه سازي ده.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا یا ائتلافي ځواکونو افغان پوځ او دغه شان د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان ډلې خپلې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړل. خلیلزاد دا خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي دا یو رښتینی پرمختګ بللی، خو خبره یې چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی، خو په بشپړ ډول له منځه نه دی وړل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به د داعش پاتې جنگیالي هم ډېر ژر له منځه یوړل شي او یا به د وسلې کېښېدو ته اړ کړای شي. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې ویلي و چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې سختې جګړې کړې او دغه ډله یې ماته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل لا هم د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د دغه ډلې پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري. ښاغلی امان وویل چې په دغو سیمو کې تر تصفیې وروسته افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي چې وسلوالې ډلې بیا ځای ونه نیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارپو هیګل سلیمان خیل وایي د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو او داعش جنګیالیو پخوانیو نښتو ته په کتو فکر نه کوي چې د داعش پر ضد جګړه کې طالبانو رول درلود.
طالبانو په اړه چې جنگ وسره کړی ده، ولې د داعش له منځه نه ده وړی. داعش د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو په مشترکه د قومي د قوتو په اساس د داعش له منځه وړی ده، ځپلی ده.
په ننګرهار کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو پر بنسټ د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنګیالي او پاتې نور یې ښځې او ماشومان دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو د هڅو په نتیجه کې ځپل شوی ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي و چې د امریکا او ائتلافي ځواکونو افغان پوځ او طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان څانګې خپلې سیمې او جنگلي لاسه ورکړې دي. زلمی خلیلزاد نن د خبري ایجنسیونو په حواله چې کابل ته رسیدلی له افغان چارواکو سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د لوګر په ځینو ښوونځیو کې له زده کوونکو د جنسي استفادې د راپور د څیړلو لپاره هیئت ګمارل شوی دی. د دې ادارې په خبره چې هیئت خپل کار پیل کړی دی. تفصیل خان محمد سینا.
لوی سارنوالی د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې لزده کوونکو نه د جنسي استفادې د راپور د سیړلو په هدف یو حقیقت موندونکی اپلاوی ګمارلی دی. د دې ادارې ویاند جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی سارنوالی یو مرستیال د دغه پلاوی مشري کوي.
لوی سارنوال یک هیئت راهي په خاطر بررسی
د افغانستان لوی سارنوال د لوګر ولایت له زده کوونکو سره د جنسي چلند په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور او د څو تنو اطلاعات ورکوونکو د ادعا د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی چې موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي. کله چې د پلاوی کار پر مخ لاړ، له رسنیو او د رسنیو له لارې به له خلکو سره شریک شي.
مخکې له دې د ماشومانو د حقونو ملاتړو فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له حکومت نه د دغې موضوع ارزول غوښتي وو. د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو له زده کوونکو نه د جنسي استفادې په اړه د موسی محمودي او د ده د ملګري احسان الله حمیدي د څیړنیز راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت ادارې ښاغلی محمودي او حمیدي دواړه ونیول. د بشر د حقونو د ملاتړو ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو وروسته دواړه د ولسمشر غنی په سپارښتنه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شول. په ورته وخت کې د ښاغلي محمودي خپلوان چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وویل له محمودي سره اړیکې لري روغ او په یوه خوندي ځای کې دی. د احسان الله ورور نجیب الله حمیدي ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع باید د لوی سرنوالۍ لخوا ژر وارزول شي چې برخلیک روښانه شي.
زنگ میزنن خودشون میگه در جای امن و مسکون هستن. امروی آقای محمودی ازشون
اړیکې ورسره نیسو. وای له محمودی سره په خوندی ځای کې دی خو موږ اندېښمن یو. دغه قضیه باید ډېر ژر روښانه شي. لامل یې څه دی چې ښاغلی محمودی او احسان الله حمیدي نشي خوشی کېدلی؟
مخکې له دې ولسي جرګې د پوهنې وزارت او د لوګر ولایت چارواکو هم د یادې قضیې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارلی و. خو د دغې پلاوی غړي وایي څېړنه یې وښوده چې د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو له زده کوونکو نه د جنسي استفادې په تړاو شوې ادعاوې ناسمې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې نن دویمه ورځ ده. دغه سرمشریزه د ناټو پوځي تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت رابلل سوې ده. د نن ورځې غونډه د ناټو د سرمنشي ین ستولتنبرګ په وینا پیل شوه. وروسته نورو چارواکو خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلالزی د غونډې په ځای کې د هغې اورو چې تر اوسه نورې کومې څرګندونې سوې دي. فرشته جانې، که آواز مې اورئ مهرباني.
و صالح په لکټن شتا ویل د ناتو د نه مشت غړو هیوادونو مشرانو نن هغه کومه رسمي جلسه چې دا غي فایل کړه او دوی د ناتو د فایل غونډه ته د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ خبري وکړه. دوی د خبرو تر ډیره هدا تمرکز په روسیو او یا کلنو کې د ناتو تړون پر فعالیت و چې سولتنبرګ ناتو تړون په نړۍ کې یو ډیر بریالی تړون وبلل. ناتو تړون په 1940 میلادي کال کې په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. سولتنبرګ وویل چې سمه ده چې ناتو په غړو هیوادونو کې وخت نا وخت اختلافات موجود، خو بریالۍ خبره یې دا ده چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ ناتو د خبرو او بحثونو یو تود ډګر و، د تماس یو ټکی و. او ده وویل چې اختلافونه تل دوی په خپلو منځونو کې په خبرو کې سره حل کړي دي. دوهمه غټه مسله چې نن سولتنبرګ اشاره ورته کوي، په پرون رئیس د ناتو د غړو هیوادونو مشران اشاره ورته کوي، هغه دا چې ناتو تړون تر 2014 میلادي کال د ناتو تړون غړو هیوادونو 110 میلیارډ ډالر دغه تړون ته ورکړي دي، راټول کړي دي. او سولتنبرګ وویل چې دا خبره سابقه نه لري د ناتو په تاریخ کې چې تر دومره حد زیات مالی یعنی بودیجه ورته برابر شوې ده. او تر 2014 میلادي کال به د دغو پیسو اندازه 400 میلیارډ ډالر او دوی زیاته کړي. تاسو یاد لري چې ناتو تړون په افغانستان کې د افغانستان د ملي او دفاعي سره مرسته کوي، که څه هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه تر ډیره حده د امریکا متحده ایالات ورکوي، خو امریکا هم د ناتو یو مهم غړی هیواد دی. او په افغانستان کې یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کال بودیجه تر 15 میلیارډ ډالر اوړي. نو دوی ویل چې دا به سابقه دی. دا
پرشته جان، یو موضوع چې اختلافي موضوع ده، هغه د ناتو پوځي تړون مالی لګښتونو ته د اوږې ورکولو موضوع ده، چې امریکا په وار وار پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې په کافي اندازه دې مسلې ته اوږه نه ورکوي. که په لنډو کړه ته وایست چې په دې برخه کې څه څرګندونې سوي دي؟
و دا خبر چې ما مخکې وکړه د دقیقا دغه څه چې تا وویل د دوی په منځ کې د مالی اختلافاتو خبره څه خو یان سلطان ګبرګ وویل چې دغه اختلافات همیشه موجود و دغه بحثونه تا ویل ما ویل همیشه د دوی په منځ کې و خو دوی توانېدلي دي چې دغه اختلافات تل حل کړي او د دغې مسلې په اشاره ده وویل چې تر 2023 میلادي کاله به دوی 400 میلیارد ډالر د ناټو تړون لپاره د مالی مصرف په خاطر ولګوي.
بله ډیر مننه فرشته جلال زئی وای چې د ناټو د سرمشري زی له ځای څخه راپور راکوه. په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې نن دویمه ورځ ده چې په دې غونډه کې د نړۍ پر بیلابیلو مهمو موضوعاتو بحث کیږي. دغه سرمشري زی د ناټو تړون د او یوې کلیزې په مناسبت رابلل شوې ده. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. نوموړي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویل چې دوی به د افغان حکومت او نورو مشرانو سره د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لارو چارو بحث وکړي. افغان حکومت په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورو پر وژنه خواشینی ښودلې. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم د برید په کلکه غندلې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په توکیو کې وی خبري غونډې ته ویلي چې د خبر تکان ورکړي. ډاکټر تیتسو ناکامورو چې نن سهار په یو برید کې په ننګرهار کې ټپي شوی و روغتون ته پر لاره ساوار کړه. طالبان ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د برید دوی نه دی کړی. نامعلوم وسلوالو د غور هرات پر لوی لاره درې مسافر په ډزو وژل دي. د غور د امنیت قمندانۍ وین عبدالمعروف رمش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا درې مسافر د دایکندي اوسیدونکو ول چې نن تر غرمې وروسته د فیروزکوه شهر اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شول. د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی روانونی پر غیستناف غوښتنې غور کوي چې محکمه په مخکنی فیصله کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د احتمالي جنگي جرمونو او نورو تر سره سوي سرغړونو د څېړنې د پایلې دو لپاره رد کړې و. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د غو مظاهره چانو د خوشی کې دوه غشتنه کړي چې د دې خبره د مظاهرو پر مهال به وسلې ول او یوازې د خپل غشتونو په خاطر توقيف شوی و.
له خاطر پردیس نه د نن ورځی سپورټي خبرونه ورو
د سپورت ورځنی هنداره.
د لوګر مرکز اړوند کلنکار جهادي د هلکان لسی د زدهکوونکو ترمنځ د فوټسال پیل شوې سیالي پای ته ورسېده. د دې ولایت ورزشیامر استاد ولید نن ازادي راډیو ته ویل چې یا ټورنمنت شل ورځې دوام وکړ. د خاغلی ولید په خبره په دې ټورنمنت کې د فوټسال 15 ټیمونه او یو سلاتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه چې ټول د بیلابیل ټولګو یو زدهکوونکي وو. په نوموړي ټورنمنت کې د شاهین لوبډلې لومړی، د عقابان لوبډلې دویم او د ځوانان لوبډلې درې مقامونه خپل کړه. د یادونې وړ ده چې د لوګر د ښوونځیو د زدهکوونکو ترمنځ له دې مخکې هم د والیبال، فوټبال، کرکټ او فوټسال سیالۍ جوړ شوې وې. د کابل د فوټبال په سوپر لیګ کې د نخبګانو لوبډلې تلولي خپل کړه. شمس امینی د افغانستان فوټبال فدراسیون د رسنوي برخې مسؤل نن ازادي راډیو ته وویل دغه لیګ چې د اتو ټیمونو ترمنځ ونې وړاندې د کابل په غازی سټډیوم کې پیل شوی و د نخبګانو لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسید. د خاغلی امینی په خبره یا ټیم د 28 امتیاز په ترلاسه کولو سره د دې لیګ په لومړۍ درجه کې راغی او د تلولۍ جام خپل کړ. او د 2020 کال آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو چې د مارچ په 20 نیټه پیلېږي د یو شمېر بهرنیو لوبغاړو قیمتونه په ډاګه شوه. د استرالیا 5 لوبغاړي هایو کینګ، میکس ویل، کریس لین، پیټ کیمنز، جاش هازلوود او میچل مارش هغه ستټي لوبغاړي دي چې قیمتونه یې 2 کروڑ هندي کلداري خودل شوې دي. د سویلي افریقا فاست بالر ډیل سټین او د سریلانکا آل راونډر انجلو میتیوز لپاره هم 2 کروڑ قیمت وړاندې شوی دی. د دسمبر په 19 نیټه 15 ورځې وروسته به د هندوستان په کلکتی ښار کې د لوبغاړو د پیر مراسم یا بولۍ چمتو شي. د 2020 میلادي کال آی پی ایل سیالیو بولۍ ته 214 هندي لوبغاړو او 250 بهرنیو لوبغاړو نوم لیکنه کړې ده چې درې افغان لوبغاړي محمد نبی، ساحل راشد، ارمان او مجیب رحمان لا لوبړاندې د خپل لوبډلو خوا اخیستل شوې دي.
اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې ودلې سي. د کونړ د پیچ درې پر سیند د برېښنا د بند چارې تر شپږو کلونو وروسته هم نه دي بشپړې سوي. روح الله انوري پر دې موضوع راپور لري.
د کونړ وسیدونکو وای د دغه ولایت د چپاندو سیندونو په پریمانه وبو کې بیا هم شپې په تیرو کې تیروي. دوی وای مرکزی حکومت د خلکو له ډیرو شکایتونو وروسته د پیج درې پر سیند د مناګي په ساحه کې د برېښنا د تولید د یو کوچنی بند جوړول منظور کړل. خو تړونی له داسې شرکت سره وشو چې شپږ کلونه یې پرې تیر کړل خو بشپړې نه کړ. محمد لایق سمون او احسان الله احساس وای
نمړی کی دا سی اوازی وی چی ملاګی برخنا کوټ شه د 10 میگا واټ په ظرفیت باندې برخنا تولید یو د کونړ خلکو هغه وختنی چې اړتیا ده د ته جواب وای خو چې مونږ ورو پروژې د پاره چې څومره هیله وی لبد امرغه د پمړاوی کیدو دي
د دغه فابریکی دغه ماشینونه کوم تخنیکی ستونزه هم لري چې تر دې د میلا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي او دغه کم کانال چې د دې لپاره جوړ شوی دی د بی کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول دی غړول نه جوړ شوی او لا هم دغه شرکت مسولین چې خلاصې تڼې ګرځي لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق به راشي سرآباد خار به روښانه شي
خلک وایي د برېښنا کوټ د اوبو ذخیره او ویاله کمزوري جوړه شوی او سره له دې چې اوبه پرې نه دی راخوشي شوی ځینې برخې ورانی شوي دي دوی وایي د تړون کوونکي شرکت مسؤلین له دې ډارېږي چې که پر دغه بند ډېرې اوبه راخوشي شي ټوله ذخیره به ورانه او د دوی کاري نیمګړتیا به خلکو ته څرګنده شي محمد لایق سمون او زیو رحمان وای
غا تخنیکی چاری ګورو غا ساختمانی برخی ګور لا د اپتاپ درشل کې دی چې ځینی برخی نړیدلې دي په کار دا وځ دا باید د زمکه په بیخ کې د لپاره کندنکاری شوی وي لبد امرغه او دیوالونه چې دي د زمکه په سر شوی دي کار د تخنیکی لحاظ هم کمزور دی
نو اوس دوی په دې باندې یریږي کچرته موږ دا برخ خوشی کو امکان نه لري په مغه میش کې به تل منځ لاړ شي کله چې د والی صاحب مخ کې تازه راغې وخت سره واده وکړه د ولس سره چې موږ پشپږ میاشتو کې به زه به دا بټن وامه پشپږ میاشتو تاسو ته برق راخوش کوم هغه شپږ میاشتې م تېر شي ورپسې بیا وروسته بې بله واده وکړه هغه هم ختمه شوله
د مناګي د برېښنا کوټ پر جوړولو شپږ کاله مخکې په دې هیله کار پیل شو چې په 15 کلونو کې به یې چارې بشپړې او 4500 کورونو ته به برېښنا ورسوي خو د خلکو دغه هیله تر اوسه هم پر ځای پاتې ده حکومتي مسؤلین هم مني چې د شرکت کارونه بې کیفیته او ځنډني دي او دوی هم ناهیلي کړي دي د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل شرکت سره د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک شوی و چې دغه برېښنا کوټ به په 15 کلونو کې بشپړوي او د هیواد د استقلال د سلمي کلیزې د لمانځلو په ورځ به بند افتتاح او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي خو په خواشینۍ سره چې داسې ونشول
رښتیا هم د ما دپاره ډېره د تشویش خبره ده او ډېره د خفګان خبره ده ټول شرایط تکمیل کړو موږ د دې موضوع دپاره چې په ډېره لویه کچه د هغه د افتتاح برنامه جوړه کړو یو بیرغ مو تقریبا تر 5 لک افغانیو مصرف وکړو اوس کار پر روان ده په چغانو کې هلته جوړوي ورښایسته غوره میداني اوس چالته به د بلنډې پورته کېږي او دلته به سویچ ویلې کېږي په فابریکا کار شروع کوي او برق تولیدوي دغه نه وروسته د امنیت دا 2 میاشتې موږ نور هم پاتې
د کونړ والی وویل څرنګه چې دغه تړون په مرکز کې شوی و موږ د کار د څرنګوالي نیمګړتیا او ستونزو په اړه مرکزی حکومت ته خبر ورکړی دی د ده په خبره د اوبو او برېښنا وزارت ویلي چې پر مسالې څېړنې پیل کړي دي
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني دا ونې په افغانستان کې له خځو سره د تاوتریخوالي په موضوع بحث کوو دا چې د تیر کال په نسبت د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې که کمې شوې که تاوتریخوالی شوی موارد کوم دي یعنی کوم ډول تاوتریخوالی ډېر شوی په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د خځو د ملاتړ او انکشاف آمریت مشره اغلې شفیقه سپار تاسو ته خرغلاس و که په پیل کې درته وایي چې د تاوتریخوالي هغه پیښې چې تاسو سږ کال ثبت کړي دي که د تیر کال سره یې پرتله کړو دغه پیښې کمې شوې دي که ډېرې شوې دي
ډېره مننه زه هم خپل سلامونه د ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د یادونې وړ دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د نړۍ په ټولو هیوادو کې او د بشري حقونو د نقض له پیښو څخه یوه بشپړ عمومي مسأله او پیښه ده چې له ځان سره ناوړې پیچلې پایلې لري که څه هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ټولو نورو بنسټونو سره یو ځای د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د کلونو په اوږدو کې د بشري حقوقو د تامینولو په برخه کې متعدد فعالیتونه ترسره کړي دي او د تاوتریخوالي د قربانیانو څخه لازمه ملاتړ هم کړي دي. خو د تاوتریخوالي زیاتوالی د ښځو جسمي او روحي سلامتیای د خطرونو سره مخامخ کوي. دا وضعیت په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو د حقونو د پراخ نقص هم سبب شوی ده.
د تاوتریخوالي د ډول په اړه خبرې کوو، کوم راپور چې تاسو ثبت کړی د تاوتریخوالي کوم ډولونه ثبت شوی دي؟
د سیډنو له بهیر څخه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر موندنې شي چې د 1990 او 1998 لمریز کلونو په بهیر کې د ښځو حقونو د پراختیا او د ملاتړ په څنګه کې ثبت شوی شمیرنې یو له بل سره ډېر توپیر لري. لکه څنګه چې د 1998 کال په 11 میاشتو کې په دې څنګه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو 1015 پیښې ثبت شوې دي چې دا شمیر د مخکنی کال په نسبت باندې 15.9% د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی شي. د ریپورت کې د ښځو وړاندې د تاوتریخوالي ټوله ثبت شوې شمیرنې په مختلفو ډولونو باندې لکه فزیکی تاوتریخوالي، جنسي تاوتریخوالي، لفظي تاوتریخوالي، اقتصادي تاوتریخوالي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په نورو ډولونو باندې ویشل شوې دي چې د 1998 کال په 11 میاشتو کې د فزیکی تاوتریخوالي 109 پیخو صورت نیولې دي چې د همدغه قضیو 10% جوړوي. د 1999 کال میاشتو کې د تاوتریخوالي پیخې تر 190 څخه ډیر رامنځته شوې دي چې د قضیو 15% جوړوي. او د 1999 کال په میاشتو کې د جنسي تاوتریخوالي 8 پیخې رامنځته شوې ده په داسې حال کې چې د 1999 کال په 11 میاشتو کې د تاوتریخوالي 3 پیخې رامنځته شوې وو چې د دې قضیه څخه 0.15% جوړوي. او د تاوتریخوالي د دې ترتیب لفظي تاوتریخوالي د 1999 کال په 11 میاشتو کې 109 پیخې رامنځته شوې دي چې 10% جوړوي. همدارنګه د تاوتریخوالي د نورو پیخو په اړوند باید ووایو چې د 1999 کال په 11 میاشتو کې 298 پیخې دا منسته شوې چې د ټولو قضیو څخه 0.15% جوړوي. د یادونې وړ ده چې د 1998 کال په بهیر کې د شمیرونو ډیر شمیر د طلاق غوښتونکو شکایتونه لا تر نورو قضیهګانو ډیر دي چې له دې جملې څخه 199 پیخو په شمیر د طلاق غوښتونکو وو چې د 1998 کال کې د کمیسیون کې د زموږ په بخش کې ثبت شوې دي.
کوم عوامل سبب شوی دی چې په دې کال کې د تاوتریخوالی له ښځو سره شوی دی؟
د ښځو د عمده ستونزو څخه یو هم د ستونزو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی. لکه څنګه چې د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقونو د پراختیا او ملاتړ څنګ څیړنیز وضعیت ښیي چې د ښځو د حقونو په اړوند راغلي قضیې د اندېښنې وړ دي، خو د بلې خوا بیا د ښځو د حقونو پراخ نقص او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنیزو او مختلفو عواملو پوری تړلې دي. سربیره پر دې چې نور لوی عوامل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتوالي سبب ګرځي، لکه د ښځو قضیو ته پر موقع نه رسیدګي او د دولت لخوا د مجرمینو نه نیول شوې دي، د عامه پوهاوي او د لوست کچې ټیټوالی، د اقتصادي ستونزې، ناامنی، فساد او د قانون د حاکمیت کمزورتیا په ټولنه کې د ناخوښي او انعناتو او عرف واک او د شازو د فعالیتونو محدودول د عمل د ازادي نشټوالی په مخدره توکو د میړه احتیاط دا هغه عوامل دي چې د شازي مجبور کیږي چې هغه بنسټونو ته چې د بشر د حقونو د نامین د تامینولو په برخه کې فعالیتونه کوي په ځانګړي ډول د افغانستان د بشر خپل و کمیسون ته مراجعه وکړي.
ولې د تیر کال په پرتله باندې د تاوتریخوالي ارقام ډیر شوي دي؟
د مخکنی کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر لوړتیا په مختلفو عواملو پورې اړه لري، لکه د قضایي او عدلي ارګانونو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونه، د قانون د حاکمیت کمزورتیا، له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ، د اړوند مرجعو په وسله قضیو ته اغیزمنه نه رسیدنه، امنیتي ستونزې، فساد او داسې نور. همدارنګه کولای شو چې په دغه عوامل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د تداوم د عواملو څخه وشمیرو. د یادونې وړ ده چې د شکایتونو ډیروالی په وجه د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په رښتینو او ړوند کارونو ته او فعالیتونو باندې د خلکو اعتماد او باور او همدارنګه په بشري حقونو باندې د قربانیانو د پوهاوي لوړتیا ده، لکه څنګه چې لیدل کیږي چې د دې ارقامو د ډېر سبب د کمیسیون د رڼو کړنو او پر موقع باندې قضیو ته د رسیدنې په نسبت باندې د خلکو اعتماد او باور دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي؟
په همدې قضیاګانو چې په کمیسیون کې رسیدلې دي، مونږ تلاش کړې دي او زیار ایستلې دي چې د خپل قضیاګان ته باید سرته رسیدګي وشي، چې 283 قضیه د عدلي وزارت قضیه ارجاع کړې دي او 218 قضیاګانې سرانوالي ته راجع شوې ده، 15 قضیاګانې د 64 وزارت وسپارل شوې دي چې د هغې د کور نه تښتېدلې دي او کمیسیون ته راغلي وو، 28 قضیه د پولیسو په حوزه کې تعقیب شوې ده، 15 قضیاګانې د کمیسیون په منځګړتوب کې حل شوې دي او 30 قضیاګانې حقوقي مساعد پکې اخیستل شوې دي او 10 قضیاګانې په روغتیایي مرکز ته سپارل شوې دي او راجع شوې دي او نور قضیاګانې چې 130 قضیه دي چې لازمي مشورې ورته ورکړل شوې دي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه وو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندرې خبرې شوې وي.
فنی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میمن پرینو داخله کو
او خلق د افغانی موسیقي په حق لا څوایي.
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې باغې کې ولسته کډمینی پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود وو.
محبت اول آسان په نظر راغی اخر کې مې نصیب اونځ ګل راغی.
نن همدا موضوع چیلو په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تمکیګو، بیا یې ارزښت چیړو او لزوان سندرغاړي سره مو خبرې هم کړې. ل آزادی رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د موسیقي کلمه له یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده. کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغه ته هنرمند، سندرغاړی او موسیقي دان وایي. موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ښکلو هنرونو کې هم تدریسیږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي.
تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي. له زردشت سره موسیقي دینی مراسم ته ورګډه شوه. په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه وه. همداسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه. د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندوستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول. دوی به په دربار کې هم ساز کاوه او په امیر ډیر ګران وو. دغو سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډیر کسان یې وروزل. دوی په پیل کې غزلې ویلې، وروسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه. راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خپره شوه. لومړی د هغې شپېلۍ غږ اورو چې راډیو ورباندې پیل شوه. لشپېلۍ وروسته له خبرونو، ویناوو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شوه. د ملي راډیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وایي اوس به د امیل دانی دانی کړمه ثبت شوې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل د یادې راډیو آرشیف ته ورغلې. هلته د آرشیف پخوانی مسؤول محمد صدیق ظریفیار د خپلې ځوانۍ د وخت سندرې اورېدلې. ورته غوږ شئ.
سی پسر لگه کلخوانده شنی تیرو دونه وی پچا دیده بختر دره شنی تیرو دونه وی پچا دیده.
استاد کدارت وای چې دغه خواندان چې وو ستاسي او ری د دې چا په غږ ده
دا سندره ستاسي وو سو او ری د لاده د مر سلام په واسه کې
څو کلونه دي
ډیر له سو درې څلور وختم کلون په خوا کې ده نو
دی اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبر اسوه
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین او داخله کو ورسله سره آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو پغه کې اولین خواندن چه شماره د آرشیف خلل ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که ده خاتم آواز ده وست به ده امیل دانی دانی که من تست
کنم. بله ام دست تا سویل وست به ده امیل دانی دانی که من لک برخوی را تواور بگیم.
ولی نه
موسیقی آلات و سره دا ډول سندری ویل کېدلی
ډول دا رباب دا تنبور دا دوتار دا ارمنیه دا
کراسو دې میرمنو برخه تا پرادیو کې لومړنۍ سندره دی چاوه
د میرمن پروین ده من دختر گل پروشم زمن گلی بخره
که دو پخانه سندره پاک لره توی دوی پا چومر امکاناتو یو سندره برابره ولی به تلویزیون یا رادیو تا برنده کوله
چه اول خراسان نشریده و اغا سندری بیر تا پاکی دلی چه نبوسی دوی ساتل وی اول پا رکارتو که سبتیده بیا پس رکارتو نفیتوی تا رات لله
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندره سبته وله
فرزند استودیو که بی مشکاو بیا با کمیسون ورده سی اغا با تو فرزند ناهنگ با قابل دیدی و سه سبسی بیا بی سبسی تو بیا بی پس نشر بیا تدبیقه و سه در درسته که نده
یعنی دسی نو چی لمده سندری سبسی و نشر سی
نه قطعا
تاسو مخ که دی چو کسانو نمونه وخش سلو چی دلتا پا پایل که راغلی و او سندری دلتا سبته ولی اغا سندری تر و سه پوری تاسو طول پا آرشیف که ساتلی؟
بله در کم سندری سه رسمی لریاست موسیقی نه یا پا رادیو افغانستان که سبسی ویدی درسته لمخصر موجود دی
دیر زیاد جنگونه تیر سول یا وقت دسی را غایتی موسیقی بیخی منوه ده پخانه موسیقی ده موسیقی دلتا و سطل
اول خود آرشیب ده کار که اون که زامت و پزل ده خدای نور آرشیب نموگر یه لاست نده خانه لایی اونجا کجا
یعنی چه غرز و سر و نکر
چه غرز و سر و نکر
پخانی شاید روز استم
روز استم
لدی پس بم سطل کیگی
خدای میربانه دسی و سطل سی
زلف زمانی رسم گل گلنا
ورسته چې کله ټلویزیون د اکادمیسین سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست، هلته هم موسیقي خبرېدله. په هنرمندانو سربیره د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي به هم د ملي ټلویزیون په استودیو کې سندرې ثبتولې او بیا به خبرېدلې. زموږ همکارې فرشتې مرسل د ټلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي. هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په هکله د ملي ټلویزیون له کارکوونکي هنر خان یوسفی سره مرکه کړې ده.
په اول وخت کې سندره یا ترانه دلیز ډول باندې ویل شوې ده، هغه به تاسو پلی کوم او تاسو ویني او واورئ. انزور تشریح کوم، تاسو وینئ چې مثلا دلته په دلیز ډول مانی جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او خو په منظم ډول ولر دي، هغه یونیفورم او هغه کوم منظم ډول مانی د ودریدل هغه د ترانی ویل او هغه ادا کول په هغه وخت کې دا ډیر مراد کېدل.
بیا سندرې وی چې هغه به ډېر داسې په آرام ډول ویل کېدی، که امکان یې یوه هغه سندره به مګرو.
ولې نه، زه به تاسو ته داسې یو سندره پلی کړم د میرمن پروین په غږ باندې.
دا میرمن پروین ده؟
او دا میرمن پروین ده، منظم ولاړ ده، ډېر خوځېږي را خوځېږي نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شی چې ادا کوي په هغې حرکت ډېر محدود او یا منظم ولاړ دي. هغه وخت کې دا امکانات ډېر کم تلویزیونو کې وو.
یعنې موږ ویلی شو چې لومړنۍ میرمن چې تلویزیون کې سندره ویلې هغه میرمن پروین وه.
بلی وو.
دغه پخوانیو سندرو د کیفیت په اړه څه وایي؟ سره له دې چې وسایل دومره نه و، پرمختګ دومره زیات نه و،
هر څه چې وو یعنی لایو وو. علي چې بهغه غولي هغه مالته اکثرا به لایو وي، کمپیوټري بڼه معنی به نه وي. هغه څه چې وو هغه ساده او ښکلي په مغه غږ معنی غول چې کوم چې غږ یو پخوانی سندرګانو کې دا توانمندي وای چې لایو سندرې به ویلې.
تاسو خو ډیره زیاته مننه زبندې اوسئ.
کورم آباد تاسو هم څه مننه.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته کوي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په ملي رادیو ټلویزیون کې د موسیقۍ د ډولونو په هکله د ټلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدی موسیقي نشراتو ته کولا وربخلې ده.
د آرشیف کې بیلابیل موسیقي لرو، موسیقي تقسیمات شوي لکه محلي موسیقي ده، موتور سندرغاړي دي، موسیقي هغه بیلابیل آلې دي، موسیقي سي دي لکه تبلا، هارمونیا، رباب او دغه راز نور. دا اوس هم د راډیو په آرشیف کې کدرته 2-3 زره سندرې به زما په حافظه کې چې کله بیخي د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام چې کومه سندره ده، کوم شعر ده، کوم کمپوز ده، داسې سوي دي چې یوه سندره په 2 ورځو کې ثبت شوي ده. په څلوېښت نفري آرکستر په دې کې به سندرې ثبتېدلې. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه جګړه سوله، دغه پروسه پاته. اوس موږ ورو ورو تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د تخنیکي وسایلو او تولید لږ لرو لکه پخوا غوندې په اندازې نه ده، خو ته اندازې سته.
اکثره خلک بیا داسې موسیقي خوښوي چې آرام وي او معنا لرونکی شعر ورته ټاکل شوی وي. په دې باب د ننګرهار اوسیدونکی مسعود حقمل وای
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې په هغې کې ولس ته که د مینې پیغام مو، د محبت پیغام مو، هغې کې به ډېر درنښت موجود و، بربند به هر څه نه و. هنرمندانو که نارینه و که ښځینه و داسې حرکات یې نه کول چې ولس ته د هنر بله بڼه ورکړي. له بده مرغه اوس بهرني فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول که شعر انتخابوي، هغه شعر انتخابوي چې په هغې کې له بده مرغه خلک یا نشو ته بلل کیږي یا هم خلک رقص او ګړه کولو ته مجبوری، یعنی موسیقي نه ده. هنر چې دی په زړه باندې اغیز کوي، د دې اغیز ډېر په زړه باندې نه دی بلکې په اعصابو باندې بد اغیز کوي چې اعصاب بل خواته بیایي.
ځوان هنرمندان بیا دا نه مني چې په دې وروستیو کې یو شمېر سندرغاړي د شعر په ټاکلو کې دومره غور نه کوي. د بېلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبرې اورو.
ښه اشعار ویل پکار دي، نو دا د ټولنې تقاضا وي. د هنرمند نه کوي نه وایي، بیرونې په چاکو وایي ولي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي، یعنې شپاړس ولس سندرې ویلي، چې دا ډېر یو عجیب کار دی. د معرف دپاره ما ځانګړې سندرې ویلي. اوس دوی په دې خفه دي، هغه خلک چې هغوی نه چلیږي، څوک اوري نه، نو ځوانانو ته ځای نیولی چې والا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبور چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاري.